استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت مننه سرور صاحب، قدر منوریدون که تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته خراغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې افغان حکومت غواړي په پلازمینه کابل کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د پولیسو شمیر دوه چنده کړي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سر ټکی، په غزنی ولایت کې د هغو 25 کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته چې پرون وتښتول شول. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او امریکا استازولیو پر افغان ژورنالیستانو د حملو له عملانو سره د حساب غوښتنه کړې او اروپایي ټولنې اعلان وکړ چې د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو په یوه خوله له برتانیا سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې له موقتي طرحې سره موافقه وکړه. بشپړ خبرونه. په غزنی ولایت کې د هغو 25 کسانو د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته چې پرون د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وتښتول شول. د غزنی د امنیت قمندانۍ یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې 13 تنه تښتول شوي، خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی بیا د برمته شویو کسانو شمیر 26 یا 28 ښیي.
طالبانو کوم کمانډان د دیغو اورور او یو بل کس محلي پولیسو نیولې دي. طالبانو په قابض له جاغروش کوم کسان لازم شپږ کسان 13 ورځ کته کړي وو، 19 کشل کسان نن ورځ کته کړي دي.
د راپورونو له مخې یرغمل شوي د غزنی د قرباغ او جاغوري ولسوالیو اوسیدونکي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او امریکا استازولیو پر افغان ژورنالیستانو د حملو له عملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه کړې. په کابل کې د امریکا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کې ویلي، په افغانستان کې د رسنیو ازادي د تیرو دوو لسیزو تر ټولو مهمه بریا ده. سفارت همدارز لیکلي چې د رسنیو پر کارکوونکو باید حملې بندې شي. اروپایي ټولنې هم پر خپله ټویټر پاڼه کلی چې د مطبوعاتو ازادي د پرانیستې ټولنې لپاره کلیدي اهمیت لري. د ټولنې هیله څرګنده کړې چې د ژورنالیستانو د سر د ساتنې لپاره اغیزمن اقدامات وشي او پر ژورنالیستانو حمله کوونکي او د حملو طرحان دې ته له پام پرته چې په چا پورې تړاو لري مسؤول وګڼل شي او محاکمه شي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی، په کابل کې د طلوع ټلویزیون پخوانی ویان یا ماسیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس رادیو ټلویزیون خبریاله ملاله میوند او په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل شول. د دې حملو پړه هیڅ ډلې نه ده منلې، خو افغان چارواکي وایي چې دا قتلونه وسلوال طالبان کوي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې جامې به له دې ایسته یوه جرمنۍ کمپنۍ جوړوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادۍ راډیو ته وویل چې جاکو جرمني شرکت اوسمهال د اروپا او نړۍ ګڼو لوبډلو ته سپورتي کالي چمتو کوي.
پول بسیار کمی از ما جاکو میگیره.
جاکو له موږ څخه ډېرې لږې پیسې اخلي، ډېرې کمی. هغه پیسې چې له موږ څخه د کمیسونو د جوړولو لپاره غواړي شاید په سلو کې 50 وي. برانډونه هم دیاړي چې د یوه هیواد د ملي لوبډلې لپاره کمیسونه جوړوي،
کشور تولید میکنن.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاندوی زیاته کړه چې د ملي ټیم د جامو رنگ به هم د پخوا په شان لومړی سور او دوهم سپین وي. له دې مخکې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې کمیسونه د ډنمارک هومل شرکت جوړول. لازادای رادیو خبرونه اوري. اروپای ټولنې اعلان کړی چې د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو په یوه خوله له برتانیا سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې له موقتي طرحې سره موافقه کړې. د دې ټولنې ویاندوی سباستیان فیشر پرون دوشنبه وویل دا موافقه د دې لپاره وشوه چې د 2021 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه د هغې تطبیق ممکن شي. د دواړو خواو ترمنځ د تجارتي موافقې د انتقالي دورې مهلت د دسمبر 1 نیټه ټاکل شوې و، نو ځکه د دې موافقې د بشپړ تطبیق لپاره وخت لږ پاتې و. د موافقه د اروپایي ټولنې او برتانیا ترمنځ له تعرفې پرته د سوداګرۍ د راکړې ورکړې امکان برابروي او همدارس د دواړو خواو د پولیسو او قضایي ارګانونو ترمنځ د همکارۍ دوام ته لاره پرانیزي. برتانیا به بلاخره د 2021 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپا له ګمرکي اتحادیې او ګډ بازار نه اوزي. فایزر او بیو انټیک کمپنۍ به د 2021 کال تر سپتمبر پورې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د کورونا وایرس ضد واکسین 200 میلیون دوز ورکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اروپایي کمیسیون یوه ویندوی ویلي، اروپایي ټولنې ته د واکسین د سپارلو دا مهالویش تر هغه څه ځنډنی دی چې مخکې اټکل کېده. د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه شاوخوا 4.5 میلیون نفوس لري او پر دې اساس دا اتحادیه د فایزر او بیو انټیک پر واکسین سربیره د نورو کمپنیو واکسین ته هم اړتیا لري. او د اسرائیلو صدر اعظم وایي په دې هیواد کې نږدې 4 لک کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی. بنیامین نتنیاهو پرون وویل په تیرو 8 ورځو کې چې په دې هیواد کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون پیل شوی، 3.9 لک کسان واکسین شوي دي. اسرائیل 9.2 میلیونه نفوس لري. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اوریدو ته رابولم. په کابل کې د هدفي وژنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت غواړي چې په دې ښار کې د پولیسو شمیر زیات کړي. حکومت وایي د کابل د وګړو په تناسب د دې ښار د پولیسو شمیر ډیر لږ دی. په کابل او نورو ښارونو کې پر وروستیو هدفي وژنو ولسمشر غني هم اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې د دې حملو هدف د ځوان نسل د روحیې مړاوي کول دي. د موضوع نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو هدف پر نوي نسل حمله، د هغو د روحي خرابول او د هیواد بې ثباته کول دي. په تیرو څکم 2 میاشتو کې په بیلابیلو حملو کې د ازادي راډیو د هلمند خبریال الیاس دایی په شمول 4 خبریالان او د مدني ټولنې 2 فعالان وشل شوي دي. ولسمشر غني پرون د کابینې په غونډه کې د خپل حکومت چارواکو ته ځینې لارښوونې وکړې او د وروستیو بریدونو د هدف په اړه وویل.
هدف از بین بردن ثبات است.
هدف د ثبات لمنځه وړل دي. هدف د اعتماد لمنځه وړل دي. هدف زموږ د ځوان نسل نه هیلي کول دي او د ټولو مشرانو او پتیرا بیا زموږ د خزو مایوس کول دي،
مخصوصا زنای.
د ټولو ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د وشل شویو کسانو د کورنۍ لاسنیوي وکړي او خواخوږي ورسره وشي. شاغلی غنی همدارس پر امنیتي ځواکونو ژغ وکړ چې د دغو قتلونو عاملان کشف او ونیسي. له بلې خوا په داسې حال کې چې د هدفي وژنو د زیاتېدو له کبله د افغانانو اندېښنې په ډېرېدو دي، ټاکل شوې ده چې د افغانستان حکومت ژر د کابل د پولیسو شمېر 2 برابره کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد د دې طرحې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ولسمشر د لومړي مرستیال محترم صالح صاحب د پیشنهاد او طرحې له مخې د افغانستان جمهور رئیس د کابل د پولیسو د 2 چنده کولو پریکړه کړې ده او هدایت یې ورکړې ده چې په دې برخه کې د دې پولیسو د تعداد یا شمېر د زیاتوالي لپاره میکانیزم له مخې اجراءات وشي، تر څو نه یوازې هدفي وژنې بلکې د نظم په برحاله کولو کې د نورو هغو امنیتي مسایلو لپاره کافي بشري قوت پولیس ولري چې د کابل خاریان ورسره مخ دي او په کابل کې د نظم، امنیت او د غراس د ښې حکومتوالۍ او ثبات مخته خنډونه جوړیږي.
ښاغلی مراد دا هم وویل چې دا پریکړه په دې خاطر شوې چې د کابل ښار نفوس شاوخوا 6 میلیونه دی او د نفوس شمېر ته په کتو د دغه ښار د پولیسو شمېر د نړۍ تر بل هر ښار لږ دی. پرون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم خبریالانو په تیره بیا ښځینه خبریالانو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده. د کمیسون ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډېر شمېر ښځینه ژورنالیستانې اړ کړل شوي چې خپل مسلک ته شا واړوي. دغه کمیسون پر خبریالانو او د مدني ټولنې پر فعالانو د حملو په اړه په تحقیقاتو او د بریدونو د عاملانو په نیولو کې حکومت پاتې بللی دی.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازبکستان غواړي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته کړي. چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ودې په خاطر د 2021 میلادي کال له پیل وروسته به افغانانو ته له ویزې پرته ازبکستان ته د سفر اجازه ورکړل شي. د ازبکستان د سرخان دریا ولایت والی حیرتان بندر ته څیرمه د یو سرحدي آزاد سوداګریز بازار د جوړېدو خبره هم کړې ده. په دې اړه دا راپور واورئ.
ازبکستان د کورونا وبا له دوهمې څپې راوروسته له افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې د زیاتوالي په هڅه کې دی. ازبک چارواکو ویلي چې له افغانستان سره د سوداګریز فعالیت د ښه والي په خاطر به افغانان د نوي میلادي کال له پیل څخه له ویزا پرته ازبکستان ته سفر وکړي. په ازبکستان کې د سرخان دریا والی بابلوف توره ویلي چې د را روانې جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې افغانان کولی شي چې د 15 ورځو لپاره ازبکستان کې له ویزا پرته پاتې شي. هغه ویلي چې په دې موده کې به د افغان سوداګرو په صادراتي توکو هم ګمرکي محصول نه وځي کیږي. توره زیاته کړه.
د دوړو ولایتونو پر سوداګریزو مناسباتو د راتلونکي په پلانونو او همداراس پرشته اندیشنو مو خبرې وکړې او یو توافق ته ورسېدو.
د سرخانداری اولی همداراس ویلي چې ډیر ژر به د افغانستان حیرتان بندر تسهیر مه د ازبکستان په خاوره کې به یو سرحدي آزاد بازار جوړ شي. په همدې حال کې د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریز لیک درالیک د ودې په خاطر یو سرحدي ګډه کمیټه هم جوړه شوې. د هغه په خبره چې دا کمیټه د ګمرکاتو د وسپ د پټلۍ د ځمکني ترانسپورت او د سوداګریزو فرصتونو د ودې په برخه کې د همکارۍ د زیاتوالي په مخه کار کوي. فرهاد وویل
ډېر سهولتونه باید د ګمرک په برخه کې د ویزا د ورکړي او همداراز د لیک درالیک په برخه کې مساعد شي تر څو دواړه لوري د دواړو هیوادونو د اقتصاد په پراختیا کې ترې ګټه پورته کړي.
د دغه ګډې سرحدي کمیټې مشري د افغانستان د بلخ او د ازبکستان د سرخان دریا والیانو په غاړه ده. تر دې مخکې د شمازون د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي وو چې د کورونا وبا د لومړۍ څپې په تړاو د وضع شویو بندیزونو له امله د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه صفر شوې ده. د یادې خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ویلي چې د دغو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ سوداګری زاره کړوړته د کورونا د پایل نه د مخ کورزو د سوداګری څلويختمې سالنه ته رسیدلې ده. هغه بیا د بلخ د سوداګری او صنعت ادارې مشر ویلي چې د افغان سوداګرو پر صادراتي توکو د ګمرکي محصول لري کېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګری خپل عادي حالت ته راوګرځوي. افغان سوداګر ډیر وخت د حیرتان بندر لالارې ازبکستان ته د تالک ډبره د قرقل پوستکی غالی پسته دنګ نبات او جلغوزه لیږدوي او پیوس کې له منځنۍ آسیا اوړه غنم لوبیا سیمنټ او د اوسپنې سیخ را لیږدوي.
خبرونه اوري قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 پروگرام د ازادۍ رادیو مجله خبريږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونه ورستای راپور اوري. د ایران هلال احمر ټولنه وایي هیواد ته به پراتلونکو دریو میاشتو کې د کورونا وایرس واکسین ورسیږي. دا واکسین د امریکا فایزر او د جرمني بیو انټیک شرکتونو جوړ کړی دی. ټاکل شوی چې د ایران د روغتیا وزارت د سپارښتنې له مخې هغه کسان په ګوته شي چې لومړی باید واکسین شي. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
ایران چې د منځنۍ ختیځ په هیوادونو کې له کورونا تر ټولو بد زیانمن شوی، تر راتلونکو شلو ورځو پورې به د کورونا پر ضد واکسین ترلاسه کړي. د ایران د هلال احمر رئیس کریم همتی وایي په امریکا کې به یو شمیر خیر غوښتونکي تر 150,000 دوزه واکسین ایران ته ورکړي. همتی د دوشنبه په ورځ نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم ته وویل د روغتیا د وزارت له سپارښتنې سره سم به پریکړه وکړي چې وارد شوي واکسین لومړی چا ته ورکړي. تر دې وړاندې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د ایران د هلال احمر رئیس ویلي و چې د ده تر مشرۍ لاندې اداره له چین څخه د کورونا پر ضد 1,000,000 دوزه واکسین رانیسي. تیره اونهی ده ایران مرکزی بانک وویل چه لامریکایی چارواکو سخه ده کرونا واکسین درانی ولو لپاره ده روختیا ده نریوال اداری تر مشهی لندی ده کوواکس ده متحدانو تایی تر لاسه کره ده. ایرانی چارواکو پخوا ویلیو چه ده امریکا ده بندیزونو لکبله ده واکسین ده پیرلو لپاره کوواکس ده پیسی نشی ورکوله. لکوواکس سخه ده واکسین درانی ولو لپاره ده نری یو سلو پینزوس هوادونه نو مناسب کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په 2013 میلادي کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اتمی موافقې ووت او پر دغه هیواد یې سخت بندیزونه ولګول. د درملو په شمول بشري مرستې د امریکا په بندیزونو کې استثنا ګرځول شوي، خو له ایراني بانکونو سره د بهرنیو بانکونو د معاملو محدودیت د پیسو انتقال له ستونزو سره مخامخ کړی دی. ایران د منځني ختیځ په هیوادونو کې د کرونا وبا له کبله تریخ حالت تجربه کړی. د رسمي شمیرونو پر اساس تر 1,200,000 ډیر ایرانیان په کووید 19 اخته شوي او د هغو له منځه نږدې 550 مړه شوي دي. خو روغتیایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې په کرونا وایرس اخته شویو او ورڅخه د مړو شویو شمیر شاید د هغه څه دوه برابره وي چې د دغه هیواد حکومت اعلانوي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د لونګۍ د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړي.
د دیني لحاظ دا نبی علیه صلوات و سلام لونګۍ په سر کړي، خو مخکې نبی علیه صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې ل آرش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسی و او ورپسې چې ورسته ولسم شروع دام پولیسی ناول ده به ما و غختل چې ترازا
په فنکار برخه کې ل ډولکی وهن کې انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
دا سیاسر ته کښنې و بوولو دوه و دوه تبوزه دوستانه تبوزه اتم څوک څوک شوک څه په وسم زدات
کوزر پان کې به لند کیسه رنزور احساس واوري.
ما شومې چې به هر دې سړی غږ واورید را منډې کړه تر څو چې سړی بایسکل درو هغه مخې ته ودریده
او په ورخمن خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري. د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سره وړم زکه دا زل راتلم داسې صحیح فرا وړم د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورخښو غمه که خرڅوی نه نو تاته توه فرا وړم.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د قوس دیر شما د کال تر ټولو اوږده شپه ده. د شپې ته یلدا وای. یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي. دا شپه خای د زینو ډیرو لپاره په زړه پوري وي، ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او کوڅو کې په خوښۍ مانځي نو پوره خوند ترې اخیستی شي. په خو به خلکو په دیش په خپل ملګرو سره بندارونه کول، سندرې، شعرونه او غزلونه به ویل، مشاعره به کولې او په ګډه به ملمستیاوي کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنا ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر مانځون کوله دودونو څخه وه او دا شپه د هغوی لخوا په خورا پرتمینه توګه منځل کېده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپل اغیزې خیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر فرهنګي کړیو له لوري د دغه شپې نمانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلي، شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دې په چا نه غم کېږي. په همدې هیله لومړی غزنی ته ځو. د افغانانو د ډیرو نورو ښکلو دودونو ترڅنګ یو دود د نکلچانو لخوا د نکلونو اچول او یا هم د فلکلوریکو کیسو کول وو. ډېر کله به کورنیو د ژمي اوږدې شپې په همدې پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. خو د غزنی اوسیدونکي بیا وایي چې د نکلونو او استوري کیسو د ویلو په دود کې کموالی راغلی. دوی یې بېلابېل عملونه یادوي.
یو وخت یو بچا او بچا ډیر لونی درلودې، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټه ده د خپل کشرانو خوندورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې دلته په پخوا ډیری خلکو د ژمي سړی او اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانه، ناګانې او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکلچي به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او دولسي ادب، ځینې نور سندریز سمفونه زمزمه کول. تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چینماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینه او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دی وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډیرو لرو سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو، ډیر هغو به په نکل بې کولو کولو بیا به په مابین کې به یې یوه نارام وکړله، پرځیکه الادی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دعا راکړه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول هغه وخت داسې څکه غوږونه به ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پراتک پوری تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستیو کې څو شیانو، یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دویم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، درېیم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې، ناامنۍ، له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوي دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
سلګونه کال وړاندې خوشحال خټک ویلي چې دستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک دستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړی او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خویونه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو له مخې یو چاته دستار، پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړۍ تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړۍ د افغانانو او په ځانګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پختونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړی د پښتنو قامی نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ دا قامی نښه ده او قامی نښه ګرځولې شوې ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلاناوه نو په پکړی کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړی د مشرۍ عزت او ویاړ نښه ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي کلیوی خوا دستار پختنی ارزښت لري، لبلې خوا لونګۍ تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علیه الصلاۃ والسلام لونګۍ په سر کړې، خو مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګۍ وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګۍ به په سر کول، او په ټولو ملتونو کې لونګۍ شته خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زیبیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زئی پاړه وایي.
دستار هر کس کولای شي چې وي تړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هماغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه
د کندهار اوسیدونکو 50 کلن علي احمد وایي چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نوموړی په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وایي.
دا لونګۍ چې ډېر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تورې نریندي کې دي او زرینې دي، ډیزاین والای دي. دا د شار خلک چې دي، دا ودو ته چې تړي د نازک زرین ولري، له ډیزاین والای ساده ډیزاین والای دا خلک یې تړي، او د اطرافو خلک چې دي هغه ساده لونګۍ تړي، او دا چینو کې پاخه خلک دي هغه د تور نریندي کې لونګۍ تړي. ځوانان یې هم تړي، خام پلوګدار دي هغه ځوانان یې هم تړي، سپینږي هم تړي، او پاجونه چې دي هغه د لیمان تړي، له د اطرافو خلک تړي. کله مثال خبرې لمند و ارغنده او دا شاو
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر اتلسو مترو پورې لونګۍ تړل کیږي، او د لونګۍ په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي، او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیوه ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکوو.
څو دانې لونګۍ لري؟ څو رقمه
لونګۍ؟ خو خدای خبرې زه چې په میاشت کې یو لونګۍ ونه خلم، دغه میاشت کې به یو پړګۍ یا لونګۍ نو هغه هم د شي نه خلم. 15 شپږ افغانۍ په ورلګه مغه تړم نه.
نمونه را تخصیصې؟
نمونه اخترسم یو دغه مثال ورکمنی هندي لونګۍ تړم، په پکول کې بیا باجو کې چرالي پکول فرمایشه جوړوم، نو دغه شی زه استعمال نه وزیري پړګي نه دي دام تړم.
ام دا اوس وکړ کې څو دانې لونګۍ ولري؟
یار تقریبا درو خو نسمې لا یو شل دانې خو بي
شل دانې لونګۍ بیا څنګه داسې کیمینځي خرابېږي نه؟
بیا دې دوبي دبر له دوبي دغه جوړ کې دغه
بیا دې لونګۍ تړل څنګه دې ته سختي کا؟
نه ډېر اسانه یې، موږ دا رواج او رسم دغه موږ په دې لا دونه نه دی باندې شرمې کو باجه وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې داس هزار نه یا لونګۍ نه دې باجه وخت کې مړی ژوندی دراسو بیا نو ځان بدره د کاری ودا لونګۍ مې نه دراسو شرم ده.
لونګۍ سره معمولا څرخم کالی تا غوندی؟ آیا امرنګ دی لونګۍ دی کنه؟
نه نه کالی څه کومه برابر سو ده کوم خوان راګل ما سره مونږ مثال پاجو ورکې واسطه دی اورنګ خوخه سي بس یو سوچ بنه کوه کنداریا سي دی اثر در بیا یو کی مونږه غا حساب نه لرو کوم یو در برابر سم غا غوندو کوم رنګ خوخه سي جامع مغره کوم خوخه سي مثال دا رنګ بر کوم غا نه لرو.
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خې خې مسله چې البته دی خوخه بیا لونګي ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
مونږ ګنداسته بازي ورکی سي اوس وادي مثال خپلوانو چا لگا بیا سپینګره ملک مسیر یا څوک ورسي هغه ته بیا مونږه دا درونګي جوړ کی دا ډیر پترندا هغه بولو دغه پلانګي پلانګي د لونګي واخسته.
د خغلی کوچی په خبره چی دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي، او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملانډي وهي.
چپنر باندې وی لکا شمل هغل ته شمل وی چپنر باندې وی لکا
حرکت ہو چکی گی اس کو ہر جڑا پوری گی اس پہ حرکت ہو چکی گی اس کو ہر جڑا پوری گی یو باتر ملت غرقی
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کاله وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې درویشتم تلینو، د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړې تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي، د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تراک پښتنه مرسته دا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی وینو د ګوتو په شمار خلک به یو پکې تاسې دغه برخه ته څنګه پام وکړ؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینه مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه. او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړه د ورستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې ځینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدي ته ما دا مشوره ورکړې وه چې ته راځه، ته لږ څه ګړندی مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک د کار دی، ته په دې برخه کې کار وکړه. بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما هم له هغه نه مخکې پلان درلوده، ډېر فکر مې پرې کړی و، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. موږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز مسایل مو پکې رانغښتي و، خو تاریخي ناولونه مو نه درلودل، ساینس فکشن ناولونه مو نه درلودل، پولیسي او جنایي ناولونه مو نه درلودل. دا کمبود و. نو چون زما لومړنی ناول هم چې و هغه پولیسي وو او ورپسې چې ورسته ولسمشر و، دا هم پولیسي ناول دی. به ما وغوښتل چې تر ازه ځکه چې هغه داسې یو حادثه وه چې دغه لپاره په کار داسې و چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظره پټه وه او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خپرول په کار و، نو ما ځکه پرېکړه وکړه چې بیا دغسې د ورسته ناول تاریخی ناول جوړکم.
نګیا صاحب، کڅم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې دیوې داسې پیخي نه پرده پورته کول چې همدا اوس هم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلې او چا دغه پیخه رامنځته کړې ده. څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې دا اوس هم حالات جنګي دي او یو ډېرې حساس موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګېزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل چې د انجام څه دی. لکه کله چې دی ولسمشر شو ټولو مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل. چا ورته ویلي چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړې؟ وایي چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکۍ انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپله به ویل کېدی سې زه مړ شم او څوک مې د ښخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غوندې جرأت ونه کړم چې هغه یې کولی سې زه یې ولې ونه کړم؟ نو ما ځکه دا جرأت وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حقله باندې ډېر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر ملحد کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک کړه چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلی دی هغه نن پښیمانه دي. هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي. او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو د ناول ولوسته ډېر خوند راکړ او ډېر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یوشمیر نور لیکوالان دی کسان په نور برخه کې بیلیک کړی وی هغه مغواړي چې تاریخي ناول ولیکي پولیسی ناول ولیکي نو خامخا دې لپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغه باید گایډ شي د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی دا هغه لپاره د لارښوونه څه ده څه باید وکړي چې هغه دا ډول ناولونه ولیکي
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري او نابغه دا نه ده چې په ټول علومو کې د نبوغ ته ورسیږي نابغه دا ده چې په یوې برخه کې معلومات ولري تخصص ولري نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري ځینې په ټولنیزو مسایلو کې ځینې په پولیسي کې ځینې په تاریخي کې خو زما مشوره به ورته البته دا وي چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې دې د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري لکه ما تاریخي پولیسي ساينس فیکشن مینې ټولنیز بیا د پمغه برخه کې لیکوالي وکي یو انسان نشي کولای چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسيږي نو یو مشوره به مم دی چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي دوم بدای شي د نړۍ مشهور ناولونه ولولي هغه برخه کې شیدای غواړي لیکلو کې او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار دا د ډیر زیات تحقیق وکي او بل مهمه دا ده ما چې دا تجربه کړم چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې دا فوکس باید ډېر پکې مراد شي ځکه چې تاریخ یو بهر دی یا د یو ولسمشر ژوند یو بهر دی اقتصادي سیاسي ټولنیز ډېرې پراخې برخې لري نو ته کې فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول دا به زویم چې بریالیتوب وي ځکه که دا یو بهر دی چې ته پکې نه ننوځې نو لاره در نه ورکېږي نو ښه لاره همدا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکې هغه ته تحقیق وکې او درکې چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري بیا هغه برخه باندې تکرار وکې
یا چې په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده
یو مسله چې ما ورسته لدینه درکړه دلته یو غلط فهمي ده چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي زه یو تاریخي ناول لیکم که چیرې ما سل په سلو کې په دې باندې عقیده درلودلی چې زه سم یم نو ولې مې تاریخي کتاب نه لیکم نو چې ما ناول ته راواړوه نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی د ته افسانو ته هم پکې ځای شته دی د احساساتو ځایولو ته هم پکې ځای شته دی هنر ته پکې ځای شته دی صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښه شته ده خو دومره نه ده چې لکه مونږه چې څنګه تاریخ لیکو د تاریخ او د تاریخي ناولونو د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده نو زویمه دلته هغه سوژې شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانې ښکاري نو دلته حقیقت تیر شوی دی ځکه چې څلوېښت کاله جنګونو په موږ هغه کانې وکولی چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی خلکو داسې ښکاري زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولمه نو هغه کې چې کله یو خطرناکه سیمه معرفي کېږي نو د لیکوال او د فلم جوړوونکي افغانستان نوم ورته ورکوي نو افغانستان کې اړتیا شته دی ولې نه شته دی خو دا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی بل دا دی چې دغه کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري کومنګ وښو کولای لکه د ډاکټر نجیب ته قتل موضوع چې ډیره جدي او سو ارخیزه موضوع وا چې زینو تخه زینو تعتل او زینو تخاین وو هغه په داسې او شکل ټولنه توړند کو لکه تفریحي لکه تنزی لکه کومیدی لکه د وخت تیرې دوه لپاره یو کتاب لولي نو لکه یو داسې یو موضوع ته چې ډیر خسته سنگار ورته وکي هغه د خلکو په خوخه برابر کې وړاندې کې خو په مېس کې بیا ډیر جدي مسایل نشته ده
هم بل هغه موضوع خبر شي هم به تفریح وشي
هم بل موضوع نه خبر شي هم به تفریح وشي هم به خلک ولول
د روسي پښتنه په توګه لدی ورسته داسې کوم ناول تر لاس نه دی لری چې تر ډیره پوری تاریخی پولیسی حیثیت لري.
او زه پلان لرم زما را روان ناول چې دی لیوانی ولسمشر دی، هغه په ارواحات داود خان باندې زه لیکم. خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی، د کاپی رایټ مسله ده. ما 2008 کې ولسمشر ما وژلی ولیکل، هغه نو وروسته زما ملګرو ماته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا نو دویم کتاب وروسته ولسمشر سو، دریم زما همدا لیوانی ولسمشر. په دې منځ کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې یوازې په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي، دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه و چې بل چا دا نومي خوي، او د نټول لیکوالان هم خبر دي. نو هغه د مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې سوال کې چې هم نوې نوم کشف کی هم محتوا یې پزله پوری. نو دې لړۍ ته تر څو پوری چې ولسمشر دوام ورکوم، او زه به خپل دغه د یا تاریخي پولیسي ناولونه یا هم یوازې پولیسي ناولونه ته ان شاء الله دوام ورکوم.
ډیر مننه،
مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقۍ په محفلونو کې ډولکې غږوي، وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړی جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده، چې له تیرو 15 کلونو راهیسې ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل
څه کار کوي؟
ساز کوم.
موسیقي ژغه؟ موسیقي خوري رالي دي. څه ژغه په موسیقي؟
ډولک.
ډولک ژغه؟ خیر وژغه. اوس څه ډول ژغه؟
وا
دوا دې صدا خو دې شوز د کړې دواله
ولا گزاره کوم.
څوري وخت کې جوړه کوې؟
پنځه کاله کې.
پنځه کاله کې چې څوري وخت تاسو دکو درته
یار یو کال کې زده
ډولک دی ولې زده کو د دې پر تاسو دکو چې ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړي شوق ور سره
یار ډیر شوق ور سره او ډیر شوق ور سره ډولک سره
هغه شوق چې دا ول ور سره وستې ما شوق تر سره
او وستې ما شوق سره ډیر سوي کم سوي نه ده
ولې ډیر سوي
او ما د سره مين نه ده
دا هغه ول چې زده کو پرس کده سي دوه درې سندر دي پکې زده وې داسې دوه درې طرزنه یا دوه درې هغه لا یوري د موسیقي چورته واغه د پکې زو وست ډیر زکړي کڅو
او وست ډیر زکړه هغه ټیم خو بدل د سیاسر ته کوښنه وي بوولو دوه و دوه ته بوزه دوستانه ته بوزه اتم څو کا څو کا شو کس په وسم زده تان ټای
چې تیم زیاده یو بل ډول وټکو چې څو ډول خوند کوي مثلا تای ور وو او سیر بیا بل ډول نغمه پولیس د سپورتای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
شغله هم پښتو هم پارسي دواله غوولس
دواله ژغولس له کوم سندرغاړو سره له څډول موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پارسي دواله
د سې مشخص یو څوک سندرغاړې معلوم ده ک ته د هر چا سره زیار څوک ساز ژغې تور سره
زه خو ډېر محمد ګل او ابي تو سره زم د دې سره ډېر نور سره زم خو له دې سره به خې ډېر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره به خې ډېر
ستړي کوي دې نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کوي نو وس سره عادت سوا یم اول به سره کې نو سره عادت
لاسونه دې نه خوږي
یا وس نه خوږي مخته خو دې وس لاسونه نه خوږي
دا اکثر خلک چې دره باپ او د ډوله کوي لاسونه سرکړي ولی سرکړي
هغه خام خا پرسي ک ته مخته دې
څوري خوند په اخلي څومره ځین خلک دسی چې پرسکا یو څوک را باب ژغی هغه د لیونتوب د جنونیت تر حد پورې پکې غرکیږي ته چې کله کله ډوله کوي څوري پکې غرکیږي
به خیر ډیر پکې غرکیږي به خیر جذبه اخلي
دولک زموږ هغه بشای د چدی زموږ لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوید هغه نغمه کوي راتونی چې هغه زموږ هغه ملی سندره ده مطلب یا تړنی ده یا د ست چې زموږ افغانستان په پیژندل کیږي
استاد ہدایت اللہ یو له هغو پښتنو هنرمندانو څخه چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وي. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تنقیدو. د پښتو موسیقۍ دغه وتلي هنرمند استاد ہدایت اللہ د پختو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندری ویلی چې شاوخوا څلوېخت کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. استاد ہدایت اللہ چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاګ بیسو سیمه کې زیږیدل او د خپل ژوند زیاته برخه په پېښور کې تیر کړی و. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد ہدایت اللہ کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې د به اول ناتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغله ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد ہدایت اللہ په پېښور راډیو کې سندرې ویلي او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره سندرې ثبت کړې. خود لزګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړي مینه یې ورکړي بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تېرې کړې او حتی د علاج لپاره هم څه نه
ಪಡಲೇಯ آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپاڼې په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یوه بله پاڼه د لنډې کیسې په شکل اړو. دا لنډه کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
زرپاڼه چورګوړي واخلئ. چورګوړي جوړه 50 روپۍ. ژر کوئ چې اوازې څو دانې پاتې دي. چورګوړي واخلئ. چورګوړي ماشومې چې بهر د سړي غږ واورېد رامنډه یې کړه تر څو چې سړي بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده. ماما یو چورګوړی په 2 روپۍ دی. خورځې جوړه په 50 یوازې دا 2 جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه یې په دراز سره ځان پسې رابنده کړه. د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشوم المور نه پیسې راواخلي. ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ رامعلومه نه شوه. هلته مینه خپلې ببۍ ته په زاری وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي، خو ببۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینه بیا هم سوال او زاری کوي، کله د ببۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي. ببۍ خیر دی، ماله چورګوړی واخله، ته خاټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه ببۍ، خو ببۍ یې پرې رابرګه شي. یو ځین مې درته وویل چې کراره کینه، چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه. نو ولې په ما څه شوي؟ لرې شه، خو درته مې وویل چې مه یې اخله. ای ببۍ خیر دی کنه؟ ببۍ مې نه یې. تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړېده نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله. له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو. په یتیمو اوښکو کې معصومیت له ورایه ښکارېده. په ژړغوني انداز بیا زری شروع کړې. ای ببۍ خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم، ترته یوه روپۍ هم مه راکوه. هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی، زه به ترې یو چورګوړی واخلم. هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه. مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه. سر یې ښکته اچولی و. خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې، خو بس په زاره یې سر وه. ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه. ځه ورکشه، خزانه دې ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو. یو عالم خوشحالۍ یې په زړه کې ځای ونیوه. په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه. لږ شېبه به لانه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړق غوندې له کوره ووته. ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورسوه. دېرې ته یې په رسېدل یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې. آخوا دې خوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې څه هم په نظر رانغلل. څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما، د چرګو ماما چیغې وکړې، خو اوس د چرګو ماما نه و. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو، په اشارې سره یې د ځان خواته وغوښتله. ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه. پرې ورغږ یې کړ، چورګوړی دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چورګوړي والا خو نه و، خزانه خو به دې نه وي ماته کړي. ماته مې کړه، 3 روپۍ پکې وې. ښه راوړه. خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه؟ بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله. نو ولې؟ مردارې ژبه مه راوږدوه. ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله. که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم. پیسې یې په ځمکه ګزار کړې. په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورسوه. د مور تصویر یې راواخیست. له سلګو سره یو ځای په کټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړیکې غلي شوې وې یو ځل بیا را تازه شوې.
ډاکټر زلان د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د طاهر زلاند شعرونه اورو. د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړما زکه دا زل راتلما داسی صحیح فرا وړما د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړما زکه دا زل راتلما داسی صحیح فرا وړما د دریاب شګو کی پیدا میکړ ورخښو غمه که خرڅوی نه نو تاته تو فرا وړما تمی پرې دې د وخت څنګهل کې د بلا او مخته لتا چې ورکه شیلار زدر ته ډیو راوړم نه زګی لکړم نه غور زیاده او متا تا نه زګی لکړم نه غور زیاده او متا تا نه جنگ کوما نه دی مختای نه راوړم خوبونه چرتا دی تیاری یاره د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیاری یاره د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یاره د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په یو حال نه دی تیاری یاره د زمکی پر مخ زید کوم موسمونو خیر ته کینه ولم زی د کوم موسمونو خیر ته کینه ولم کرلی اوخ کی میدانی یاره د زمکی پر مخ زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګانی اورم زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګانی اورم قیامتونه زلزلی یاره د زمکی پر مخ نه چا شوند باندې شور د لفظونو د مرګ نه د چا شوند باندې شور د لفظونو د مرګ نه چا سره وی آینی یاره د زمکی پر مخ زړونه وڅ نو هګیری یا ماتم زړونه وڅ نو هګیری یا ماتم او یا خالی وی خاریه یاره د زمکی پر مخ نظم لپکی زرغون تایر شمل رڼا نو زما لپکی زرغون تایرا شول رڼا نه خوشبو ولی دا وی یاره د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیری یاره د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یاره د زمکی پر مخ زنګل دی زه پکې د خپل زړه د رضاګانې اورم قیامتونه زلزلې یاره د زمکی پر مخ
زندگی زندگی غم نہ دے زندگی مجلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت میں یوں چھوڑا ہمیں شیشا بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے ہے سانسیں بھری زخموں کو تھوڑا سی